Можда حکومت صدا چې غوښتل لشته او وړاندیزونه ارزانه کړي.
دوی منی مای ترا ورسیدو اوس هم درته د سپور لرګر اونیس پروګرام درو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پرخوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه، موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې د خو د هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په ټوټه لیکلي چې د کابل او اورمیچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. نن د کندهار په شوالیکوټ ولسوالۍ کې یو ماشوم دېرش متره برمې تولیدلی و چې رالی ایستو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خپره کړي بیان کې ولیدل شو د دوی د روغتیایي ټیم په مرسته ماشوم له برمې ایستل شوی دی خو مخکې تر مخکې سوار کړی وه. د افغانستان په جنوب په تیره بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومانو د ولیدو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شابانې بسیج راڅخه د نېشنل جیوګرافیک شبکې رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څلونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویبپاڼه په اعلامیه کې چې په نوې شنبې خبره کړې ده ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسیخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې خپلې لوړې زده کړې په امریکا کې پای ته رسولې دي. او د اوکراین په ځوای چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستین نن چهارشنبه وویل چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو شپږ ویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دی چې د روسیې حملې د بخمود اودینکا مارینکا اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي. د اوکراین په ختیځ دونس کې دا سیمه د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه ونیزه ورزشي خبرونه د تاسو آزادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې اوولسمه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لټ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پایلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوې ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ ونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوړاندې خپل 15 کسیز لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالي په کوم نیټو تر سره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوړه شوې دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې یوازنې سیالي تر سره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبر پانه هم خبره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالي به د سریلانکا په کوربتوب په هم بانتو ته لوبغالي کې وسی. خبر پانه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه، دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچون کې نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسېدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړۍ د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوب پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل ورځو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 14 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15، 8 او 11 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل ورځې سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل ورځې لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د غراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم تر سره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلو به وکړي. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنۍ سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړ نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ پیل شو و چې میوند لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د 299 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په توپچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 22 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 9 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد 6 او رحمت شاه 9 سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته په سوالي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته یې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې نن یعنې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شو. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسیدلې وې. خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغه سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي کې د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلادش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، تر څنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دغو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپینز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دوی مودري مقام کې و چې حشمت الله 309 او شهزاد 234 منډې کړې وې. د تو بچونکو په ډله کې سوکتو پښوونکی ظاهر خان پکتین، نونس ګلبد دین نائب یولس او عبدالباقی بیا نه وکټ اخیسته وی. دا ځوان راټوکیدونکو ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته خېلو به کړی وی. د ویل د چا د زرغون جام سیالی د اپریل میاشتې په 19 پیل شوې، تر پایله وو پوری دیارلس سیالی تر سره شوې او جونیئر چمپینز لوبډله شو. د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله د هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم وروستۍ مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې تقریبا خپل څوارلس سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکته نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړۍ لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تر ورزي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویمه سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبر په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي، خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په 28 نیټه د هندوستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28 او 28 نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلو به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټیډیوم کې د مې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبي تر سره کړی چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځنګړی توګه د راشد خان چې سکل د ووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبيږي تر ټولو توپچونکو او لوبغاړو خزه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو دیارلس سیالیو کې درویشت وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبیدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په لس لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټي اخیستي. همدارنګ د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټي سوځولي. نوین په اقتصادي توپچونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپچونه کړي. د ویلو د چ په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکخ توپوهونکي د بنگلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په دیارلس سیالیو کې وسوا دوه منډې کړي او ته نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو درویشت وکټي اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېیمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېیمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپل لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مای میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتل څو نوې راځي په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د مای میاشتې په 12 نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پیلوبه د روانه جون میاشتې په 12 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلی وو چې دا اونۍ مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګې لمشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منصپانګ تر ډیره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. له ښاغلي ملکزي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه پورې دغه لوبډله وساتو، البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو. نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض احسان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن موږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سټرنچ دی هغه سپننګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې موږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احساس هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې، هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي، د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه کسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم ووایم که یو نیم لوبغاړی انتخابېږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړه، او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کیمپونو کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی، او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فی الحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو، البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي، او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسې ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډیرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته، البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فی الحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے سکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینیئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد کرکټ کمال چوس پر ریزرو کې دي. نو دا بهر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو پکار وکړو کې کوم ځکه چې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنت لپاره دی ریپلیس کو. البته بدبختانه به وایم چې تیر یو یا دوه کمپونو کې دوی موږ سره د دوبۍ هغه کمپ کې هم شامل ول، خو بدبختانه دوی بزو کې ستونزه راغله، خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته ان شاء الله کار پیل کوو.
په وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و، بیا له تیرو پنځو کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی. تاسو یې دلیل په څه کې وینئ؟
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي، البته راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي. د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ، اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي، او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي، لکه ظاهر خان، قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړي. البته نوید اظهار چې ځوان لیگ بیکر دی، د تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې، ٹی ٹین کې، سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي. افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي؟
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په دوش کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ آماده کړو. البته د دې د پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو، که تاسو اوس وګورئ سریلانکا، هغې نه بعد بیا بنګلادیش، بیا انډیا، بیا بنګلادیش، داسې نور سیریزونه هم شته. نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته، انشاءالله په هغې به هم کار کوو تر څو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاکو. د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی. البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي، که هغه بالر وي یا بیټسمین وي. په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو. نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پی کار وشي، البته کرکټ سره په ټچ کې وسي، یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي، کم ځکه چې کم مشکل وي، په هغوی باندې دلته کار وشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده. د دې اونۍ لوبیزه خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
درڅ ختلم درته می وانا کتلوا می بخا درڅ ختلم درته می وانا کتلوا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړلوا می بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړلوا می بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دیزهار دپار جب نستا ٹھکو دزار د پار جنستا چپے کے دل مادر توان وگلوا میں بخار
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوہ میں